السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خرغلست د دې خبرونه په دوام کې راپورونه هم لرو خو د خبرونه په خبرونو پیلو په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بند کړې ده د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یو کوچنۍ پیښه شوې او د دواړو لورو لخوا حل شوې ده د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره د قانونو د سکتور او هیواد ته د راستنو شویو کډوالو په اړه خبرې کړي ښاغلی دلاور د راستنېدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتنبایو د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته ستانه شوي دي د طالبانو د حکومت د رسمي خبری آژانس باختر د راپور لمخې د یونما مشري هیله څرګنده کړه چې دا راستنه شوي افغانان به د خپل هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډلې نن ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پانه دا خبر ورکړی نننۍ لوبه د کابل په وخت د مازیګر 3:30 بجې پیل شوه او شیبه مخکې پای ته ورسیده افغان لوبډلې تیره جمعه په خپل لومړی لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه د افغانستان تاجکستان ایران ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او تمه ده چې د عقرب په 1:30 به پای ته ورسیږي د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلي دي د ایرنا تسنیم او فارس په ګډون اوبخې خبری آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونو په حملو کې په نښه شوي دي د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدري ویلي چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایراني کوردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس تنه نور ټپیان دي اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کردستان دیموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوندغړو ته تلفات اوښتي خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي او د مسکو پولیسو دوه آزاد خبریالان چې د ازادۍ راډیو د روسي څنګه لپاره کار کوي پرون ونیول یوری لیبیدیف او یلیزاویتا موفخان د روسیې د پلازمینه مسکو پر واټونو له خلکو سره د مرکې په حال کې و چې د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونه ونیول او د هویت د تثبیت لپاره یې د پولیسو ماموریت ته بوتل مدافع وکیلان له دواړو خبریالانو سره د لیدو هڅه کوي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې پولیسو د ازادۍ راډیو د خبریالانو په ګډون په پرله پسې ډول ګڼ ژورنالیستان نیولي او د هغوی د کار مخه یې نیولې ده خبرونه مول ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو په باوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ک طالبان د سنگسار په څیر سزاوي عملی کړي نو د نړیوالو لپاره انتقاد سره به مخامخ شي د موضوع د حقوقي چارو لې او شنون کې سره په مرکه کې چیرو
د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادګي لازم نه لري
په سپین بولدک کې له پرونی نخته ورسته د کندهار ځینی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په سپین بولدک کې د لارې د بندیدو ستونزه باید ژر تر ژره واره شي
کوم مشکل دغه دی چې یا جبر مخ باندې د لار یا دې خلاص
په کابل کې د سګنی ژمی د لومړنۍ واورې لورې دورسته د برفی د میل مستیا او دوت ته هم کتنه کوو
بو که خان وار سوک چی بو یا پس بایا خیست آقا بلندی که نو پتا دی بو واورو پورز بندی بیانو دی بدا خوڑلا.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم او ورزو د خبرونه لومړی موضوع اخلو. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای ک طالبان د سنگسار پشان سخت سزاوی عملی کړي نو د نړیوالو لپاره انتقاد سره به مخامخ شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خونزاده ل یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي دي چې حدود او قصاص عملی کړي. په عام محضر کې اعدام یا قصاص او سنگسار په دې حکم کې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د مشر په تازه فرمان اندیشنه شي. د دې سازمان د آسیایي څانګې مرستیالی پیتریشیا گاسمن د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې خپل خبرګون وشود.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
که طالبان د لاس او پخې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنگسارولو په شان بیرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
And public stoning.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې هیبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په وروستۍ کتنه کې ویلي چې د غلو، یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیې په غور وڅېړي. هغه دوسیې چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي، په حقوقي حدود او قصاص عملي کړي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنگسار، د لواطت په جرم په تورن، د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په متروکو وهل په حدودو کې شامل دي. طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې، یعنی له 1906 میلادي کاله تر 2000 لومړۍ پورې حدود او قصاص اجرا کاوه او له دې کبله په نړۍ کې له ډیرو انتقادونو سره مخامخ وو. طالبانو د تیر کال په اگست کې تر واک ته رسیدو وړاندې ویلي وو چې خپلې پالیسۍ بدلی کړي او د پخوا په شان افراطي اقدامات نه کوي. خو اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ویلي چې د ده د حکم تطبیق واجب دی. د طالبانو د مشر دا حکم په داسې حال کې صادریږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو 15 میاشتې پوره کیږي. په دې موده کې پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه لګول شوي. له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي. په اکثرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره بې برخې شوي او په وروستیو ورځو کې پارکونو، سپورتي ځایونو او حتی ښځینه حمامونو ته له تګه ګرځول شوي دي.
و موریدل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خونزاده خپلو افرادو ته سپارښتنه کړې چې حدود او قصاص عملی کړي. اسمت څاروان د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سعیدی سره پر دې موضوع بحث کړی او د مرکې په سر کې ترې پوښتلی دي چې طالبانو دا پریکړه ولې اوس کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسی. د اسلام په جزائی سیستم کې چې او ته عقوبات وای، جزاګانې په حدود او په تعزیرات باندې تقسیم شوی دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قران کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوی دي او د دقیق شروط او په موجودیت سره د تطبیق وړ دي. حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دے الحدود تسقط بالشبهات، حدودی جزاگان پا شبهو باندے ساقتی گی. دیر زلی حدودی جزاگان پا دا سی یو سلسل قواعد باندے مہار شوی دی چه دا سی حکاری شارع کوشش کئی دا منحیث دی تربیہ وقایہ او انتقام حق د چا خستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي. اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات لپاره تعین شوي دي چې ډېر ځلي صرف د تهدید مسأله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودي مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام کچیرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داس شکل باندې توزیع نکړي لکه سلای چې په سلای دانی کې نه نوځي هغه سړی یعنی هغه چا چې د اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه ولی مباشره بدون د تاخیر اتیا دوری وهل کې تاسو نو داسې سړی راته راوښیئ چې په دنیا کې داسې سپینسترګۍ چې د څلور عاقل بالغ او مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایي په سلا داری کې نهکړي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتي احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړي شي او بیګناه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریعي حدود او تعزیرات او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه فکرکه په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق دپاره آمادګي لازمه نه لري او ډیر ځلی به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ترې وشي.
د حقوقي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د کندهار سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره لهم د مسافرو پر مخ بند ده. پر دې لار تلونکو مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه ل پرون نهخته ورسته بند شو. پرون د افغانستان لوري ته یو کس پر پاکستانی ملیشو دزې وکړي او وروسته د دواړو لورو ترمنس لارد محاله نخته هم وشوه.
د یک شنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستانی ملیشو دزې وکړي چې له امله یې انشته رامنځته شوه. د یو شمیر سرچینو په خبره په دغه نشته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور چپیاندي. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکو دوه مسافر کریم لاغه او عبدالباری وایي پاکستان دی نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دی د ش گاونډیتوب د اصل لمخي چلند وکړي.
نو سپین ځلې ذات پکښې کې دي، نه زنانه وې ذات پکښې کې دي. دغه لار مرغواړو چې دغه لار یا سم خلاص یا سم بند شي. دلته ډېر زورونه کې حالات دي. تواله کوم مشکل دغه دی چې یا جبر مخ بند شي لار یا دې خلاص شي. موږ غواړو چې دا مشکلات حل شي. چې تاسو موږ څه ګرایي لاسو څه باندې ډېر مشکل دی ورته او دا مشکل زموږ د حل شي. ځکه چې زنانې زویزه د کیږي پر دې لار، ماشومان هم زویزه د کیږي، سړي هم زویزه د کیږي. موږ ډېر زورونه حالات دي.
دا غوښتنم دغه چې یا پر مخ بند شي، نه کې د دې شهر پرېږي او یا چې سم د مخ خلاص.
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګ راتګ کوي چې ډېرې محل افغانان پر دغه لار د پاکستانی عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې ورستوي کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خبرې سیبي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غشتنه کوي چې په دایمي ډول دی د یاد لارې ستونزې حل او دواړو حکومتونو دی ورته اجمن پاتې سي.
نې لارم د دواړو طرفو د دواړو حکومتونو څخه چې موږ دا غدار چې موږ کوم د ازموږ ولس اوړي وراوړي یا د کاروبارونو لري یا دوړي لري یا جوړ یا نه جوړ دا دواړې لارې د دواړو حکومتونو څخه زموږ د خواست زموږ د دې ولس کدي سکریا ولای ظلم سره کوي وې بار بار مجل دیږي وې هم شفا ورسته هم ورته گاییږي الانګ زموږ د منځ زموږ د خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دې باندې څغور وسی د چمن د خواسته مشته پر پدلار ډیر تکلیف دی شنخته کار لرو سو ځای چې کینګونه کیږي چې شخته کاش کاراکه
پاکستانی لوری تروسه د سپین بولداکل سوالی د پرونی پیښه پاړه تفسیر نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته پاستول سی پیغام کې ویلي چې پیښه د سوې تفاهم لامل رامنځته شوی او دوی د چمن دروازې د پرانستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوختي
و موردل چې د چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره هم د مسافرو او سوداګر پر مخ بنده و او پر دې لارتلونکو مسافر او سوداګر د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت تازه پریکړې هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دورسته د هیواد تتللي او وړي د پاکستان لاري متحد ایالاتونو، کاناډا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت تازه هغه کسانو ته چې د ویزې موده پای ته رسیدلې خبرداري ورکړي چې د سګانی کال د دسمبر میاشتې تر یو دیر شمې له دې هواده وزي او کنه د درې کال زندان له سزا سره مخامخ کېدای شي. په دې اړه جزئیات همایون هواد اوروي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پر خپل وی پاڼه او نورو رسمي ادرسونو هغو بهرنیانو ته خبرداري ورکړی چې د ویزو موده پای ته رسیدلې خو لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د یاد وزارت په وینا کې دا کسان د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې تر یو دیرشمې نیټې مخکې له پاکستان څخه نه وځي وروسته په درې کاله بند محکومېدلی شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د پریکړې هغه افغانان اندېښمن کړي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي او بېلابېلو لویدیځو هیوادونو ته د تګ اراده لري. پاکستان ته تللی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي د نومبر په میاشت کې پاکستان ته تللی او اوس یې د ویزې موده پای ته رسېدلې. هغه وایي سره له دې چې د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې ویزه یې نه ده تمدید شوې او د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړې اندېښمن کړی.
ډېره یوه جدي ستونزه ده، یوازې ماته نه البته ټول یې په تشویش کړي دي. زما دوستان دي په مختلفو ځایو کې ژوند کوي، ټولو همدا په تشویش کې دي چې دا سرنوشت به زمونږ څنګه کیږي او کدا واقعا دا قانون تطبیق سی نو ټول ته به مشکلات وي.
په پاکستان کې یو بل افغان چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې قضیو نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او د پاکستاني حکومت تازه پریکړې دی او نور افغانان له ګڼو اندېښنو سره مخ کړي.
د ویزو پروسه اصلا پاکستان حکومت د افغانانو لپاره سخته کړې، جدي کړې ده. تاسو ته درمن میږي چې خلکو ویزې په ډېر سختي او په ډېر پیسو اخیستې دي، بیا دلته ویزې پر ایکسپایر سي تمدیدېږي نه، هر وخت یې مشکلات زیږوي دي افغانانو ته. ډېر افغانان په ډېر ځای کې راګرځول شوي دي، هغو سره بد چلند شوی دي، خلک شکایت کوي چې پیسې ځینې اخیستل شوي دي. ټوله پروسه اصلاً سره ګډوډه ده، خلک یې تر ډېره روحي او اقتصادي او د دغه فشارو شکنجو لاندې کړي دي.
پاکستان تللي افغانان د دې هیواد له حکومت څخه غواړي چې دوی ته دومره فرصت ورکړي چې د کډوالۍ قضیه بشپړې او خپل مقصد ځایونو ته لاړ شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت څخه هم پوښتل، خو د یاد وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت د تازه پریکړې له اعلان مخکې هم ګڼو افغانانو ادعاوې کړې وې چې د پاکستانی پوځیانو له لورې ځورول شوي او زنداني شوي دي. له افغان کډوالو او مسافرو سره د پاکستان حکومت پر ناسم چلند د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم خبرګون ښودلی و. پخواني ولسمشر حامد کرزي چې د پاکستاني پولیسو لخوا په هغه هیواد کې د افغانانو زنداني کول غندلی و غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان باید له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو او بشري حقونو سره سم چلند وکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، د دې خبري مجله په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د چین له ولسمشر سره مخامخ خبري وکړي. دا کتنه داسې مهال کیږي چې په سوداګرۍ او سیاسي برخو کې د چین او امریکا ترمنځ اختلافونه زیات شوي دي. د جی شل د سرمشریزې په درشل کې د امریکا او چین د ولسمشرانو کتنې ډېر پام ځانته اړولی دی. جزئیات د اسمت څروان پر راپور کې ووري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ نن دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وکتل. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د دوړو مشانو دا کتنه چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، له هغه مهاله چې جو بایدن ولسمشر شوی لومړنی مخامخ لیدنه ده. د امریکا او چین ولسمشران یو ورځ وړاندې تر دې چې د جی شل هیوادونو سرمشیزه د انډونیزیا په بالی کې پیل شي له یو بل سره ویني. که څه هم تر اوسه پورې د دواړو خواوو د خبرو جزئیات څرګند شوي نه دي، خو مخکې تر مخکې اټکل کېده چې د جی شل دا سرمشیزه به دا ځل پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله ترینګلې وي. د امریکا د خزانې وزیر جینیټ یلن وایي هیله لري چې د بایډن او کشي خبرې د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د سترو اقتصادي مسئلو پر سر جوړ جاړي ته لاره هواره کړي. د چین ولسمشر د قزاقستان او ازبکستان له سفر وروسته بالی ته ورسید. دا د کورونا وبا له خپرېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته د چین د ولسمشر لومړنی سفر دی. د سپینې ماڼۍ چارواکو په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر بایدن به له ښاغلي کشي سره په کتنه کې خپلې سرې کرښې څرګندې کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل هیله لري چې د جی شل تر سرمشیزې مخکې د امریکا له ولسمشر سره د ولسمشر شی جینګ پینګ کتنه د دوو هیوادونو اړیکې بیرته عادي حالت ته راولي. له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو مخمنه خبری مجله اوري. یو شمیر خزینه فعالانه په دې باور دي چې د طالبانو حکومت خپل بقا د دوی د حقونو او ازادۍ په سلبولو او محدودولو کې ویني. د مېرمنې وایي په تیر یو کال کې ټول هغه حکومتونه او امرونه چې طالبانو ورکړي دي ډیرې د مېرمنو د ازادیو حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز وو. د طالبانو چارواکي وایي دوی د خلکو ټول بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
په تیرې وونه کې په کابل کې درې معترضه مېرمنې نیول شوې دي. هغه مېرمنې چې د خپلو حقونو د ټینګښت او ازادیدو لپاره په واټونو کله کله هم د طالبانو لویری په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شوې مېرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوي. هغه ادعا چې طالبانو بیا پاړه څه نه دی ویلي. اوس یو شمېر خزینه فعالان وایي طالبان د ښځو له فعالیته ویره لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د مېرمنو د ازادیو او حقونو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د ښځو په برخه کې کمشنر شبنم صالحي د طالبانو حکومت تورنوي چې د ښځو په ضد دی.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی خو د ځان تر دې د شو زیات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی در ټول د ښځو د حقونو د محدودیت په اړه. نو د دې خمان میسم اساسا د طالبانو تفکر د ښځو پر ضد او لبل خو د ښځو لو احتیاط د ښځو لا فعالیت نه ویره لري. په دې خاطر چې که ښځې ټولنیز فعالیتونه ولري، ښځې سیاسي فعالیتونه ولري، بیا د دې بقا ډیره زیاته را لنډي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. هغه کړوخیل وای د افغانستان نیم نفوس مېرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسیو سره د دوی ونډه په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګ کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان مېرمنو او نجونو ته د وزارت ایجاد کړي دا مطلق دی دوی له اسلام څخه به خبري هم درنګ دي. دوی شخصي تنگ نظری د ښځو په وړاندې باندې دی. دا یوه مسله ده. دوه مسله بدون شک دوی فکر کوي چې د خپل حاکمیت دوام لپاره نو هغه نیمایي نفوس افغان مېرمنې او نجونې دي په نوم د شریعت او اسلام باندې له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان ښځو دغه محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ښځې له تفریحي پارکونو منع کړي چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړې.
د شریعت په لور د اسلام د دین په لور په شریعت حقوق منل سوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دغه تامین دي ستونزه نسته. اسلامي امارت له خپل خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي. خلک سوکاله دي، له جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کیږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له شری محرم پرته په لری واټن د خځو په سفر بندیزونه لګولي او کله ناکله د حجاب د نمره تاول په بهانه په هنتون ته د جنونو د تک مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو لوري په مرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپل دند ته د تک پر محل ستونز سره مخ کړي او په دغه وضعیت کې د مرمنو لاسرسي روغتیاي اسانتي او ته هم لستونز سره مخ شوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي.
ازادي راديو د دیموکراسي ملاتړي
د ازادي راديو د دې مخمنې خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې تیرش په کابل کې د سګنی کال لومړنی واوره ورېده. برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړي ځل د واوري لورېدو سره ملګري او خپلوان پر یو بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي سا کال هم د لومړی واوري په ورېدو سره خپلو ملګرو ته په پاکټونو کې د واوري په وروړلو سره یاد پیغام په لګولو سره هغوی برفي کړي دي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې سا کال د اقتصادي ستونزو په فکر کې دي او دې دود ته یې پام نشته.
برفی کول په موږ ملمستیا پتاسي له پخوا وختونو راهیسی په افغانستان په ځانګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړی واوري اوریدل په دې پیغام سره منزل کیږي. نوریا سلطانی وای کله چې ولیدل د څه کال لومړی واوري وریږي د خپل ورور کورنۍ برفی کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لږ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورېندار مې برفي کړل. انشاءالله چې یو خوروا بره باندې خوري او هیله لرم چې بلنه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفي کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او یو شمېر ملګري خپلو نورو دوستانو او خپلوانو ته د برېښنايي پیغام په لګولو سره هغوی برفي کوي. کابل میشتې الدا ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه مې چې کله د واوري اورېدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب رانه کړ.
دا او نور ژمنی دودونه په تیر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنیو لپاره یې څه پیغام درلود. د کابل ښار اوسیدونکي افندی سنگر په تیر کې په کابل کې د دې دود په اړه وایي
نو کله به چې دا نوی واوره وسوله نو زمونږ انډیوالان به و خپلوانو ته د برفي په نامه باندې به د واوره په پاکټ کې وشي کې ورته واچوله او دغه کور به ټک ټک به به ورته ویل چې مبارک مو شه. نو په هغه باندې میهمانی ووختله چې غریب او خان ورسوک چې وو یو په سبا اخیسته هغه بلاندې کو نو په دا د واوره په ورځ باندې بیا نو دی به دا خوړله.
خو کار چې ورستی څو کاله په کابل کې د برفي کولو یا هم برفي کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته چې خلک خورا ډیر بې وزلي شوي دي. کابل میشته بنفشه وایي
کله به چې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ باندې مانځله خو سا کال واوره ورېدل د تیر په څیر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سون توکي نه لري.
کابل ښار کې تیره شپه د ژمي لومړی واوره وشوه خو یو شمیر په خوانی کابل میشتي چې تیر کې به یې واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منظرو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد احسن نیجما د هلمند سنگین ول سوال څخه زه په دواړو شبانه ما یو بیان دا ماشینه پر وخت باندې راکوسی او مستبر د کورو د اسرایو زمينه برابر سي موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې بیا د طالبانو مشران هم موږ دا واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي. دا د راځي په صفه دا مننه ده چې موږ زغ د طالبانو د مشرانو پورې ورسې. السلام علیکم
دا زمي کارکونکو ته سلامونه وایم. کومه کومه چې راځي موږ غریب خلکو ته نه رسیږي او د څه خلک اخلي چې هغه موټر یې لري هغه لري ځکه چې سارا زما والله که یاره یو کومه کم نه است چې موږ شاد ولایت نه تماس کیه موږ سره او دا که د نورو کسانو ته ورسه هغه ډیر ښه.
راستی تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله ما دیرات نمی زمد در کار. اول موږ یو مشکل ده موږ خو سپینګیری خلک یو پنځه او یک کلن سره مزیدار ده وقت سای منصب هم د تقاعد منر کې وی چې په دوه کې توجه په سره چې دوه بیانو ټول پیسې په تقاعد مصرفي دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه د دغه د موږ ماجر هلته ډېر په تکلیف وي ډېر بیا به بې عزته کوي دا خو والا که د یو افغان نفس ومني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.